سلام جوړ تازه د مخام شپږ بجې شوې. تاسو همدا شپه د رادیو فیسبوک او یوټیوب لاري د ازادي رادیو د مخامنې خبری مجله په ژوندۍ بڼه کتلی او اوریدلی شئ. زه فریده سیال د تای روشان د تخنیکي چارو په سمبرخ پکې ستاسو قربانی یو. مجله کې درته د افغانستان سربیره د سیمې مطالب هم لرو، خو پیل به په خبرونو وکړو. د بشري حقوقو دوه مخکښو مدافع ټولنو غوښتنه کړې ده چې پر افغان ښځو نجونو د طالبانو محدودیتونه دي د بشریت پر ضد د جرمونو په توګه وڅېړل شي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنستي انټرنیشنل او د عدالت او بشري حقونو مدافعانو په یو ګډ راپور کې چې عنوان یې د ښځو پر ضد د طالبانو جګړه کې ویلي دي چې پر افغانو میرمنو د طالبانو کلک محدودیتونه او غیر قانوني ځپونکي اقدامات د بشریت پر ضد د احتمالي جنایتونو په توګه وڅېړل شي. په دې راپور کې د بخښنې د نړیوال سازمان د مشر له قوله ویل شوي دي چې نوموړي وایي افغاني میرمنې د جنسیت په اساس د بشري ضد جنایتونو قربانیانې دي. د افغانستان د مخابراتي خدماتو اداره اترا د افغانستان په شمال کې د مخابراتي شبکو د څلور څلوېښتو نوو انتنونو د رغونې د پلان خبر ورکوي. بختر خبري اژانس چې طالباني اداره کوي راپور ورکړی دی چې دا انتنونه به د بلخ، جوزجان، فاریاب، سرپل او سمنګان ولایتونو په هغو سیمو کې نصب شي چې د مخابراتي شبکو خدمات پکې کمزوري دي. بختر د اترا ادارې د رئیس حافظ محمد ثابت نومان له قوله خبر ورکړی دی چې وایي تر اوسه د جوزجان ولایت په قشتیپی او درزاب لسوالیو کې درې انتنونه فعال شوي دي او په راتلونکو دوو میاشتو کې به په ټولو پنځو ولایتونو کې د نورو یو څلوېښتو انتنونو د رغونې چارې بشپړې شي. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد له نورو ولایتونو هم د کمزورو مخابراتي شبکو شکایتونه رارسیږي. په تخار کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي په دې ولایت کې یوې ښځې ځانوژنه کړې او یوه بله وژل شوې ده. د تخار د امنیت قمندانۍ ویاند عبدالمبین ساپی نن رسنیو ته وویل د ینګي قلعه ولسوالۍ په کفتر علي کلي کې یوې درویشت کلنې ښځې د کورنیو لانجو له کبله مرګي موش خوړلې او ځانوژنه یې کړې ده. ښاغلی ساپی همداراز وویل بیګا په مرکز سالقان کې په یو بله پیښه کې یوه ښځه په خپل کور کې د ناپیژاندو کسانو لخوا وژل شوې ده. د ساپی په وینا د دواړو پیښو په اړه څېړنې پیل شوې دي. په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې پخوانۍ سابقه لري، خو په وروستیو کلونو کې زیاتوالی پکې راغلی دی. د اوکراین په دنیپرو ښار کې وروسته له هغې یو کس ووژل شو او تر لسو زیات ټپیان شول چې په دغې ښار کې روغتیایي مرکز روسیې په یو برید کې په نښه کړ. دا برید د روسیې د هوایي بریدونو د نوې څپې په ترڅ کې شوی دی او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي په یو ټویټ کې دا د بشریت پر وړاندې بله جنایت بللی دی. دا سیمې څخه په خپرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې له څو ودانیو لوګۍ پورته کیږي او د دې احتمال شته چې ودانیو ته ډېر زیان رسېدلی وي. دا دنیپرو پتروفسکو والي ویلي دوه ماشومان چې ودرې کلن او بلې شپه کلن د هم په ټپیانو کې شامل دي. د هغه په خبره یو لسنه په روغتون کې بسترې دي او د دوو روغتیایي حالت نازک دی. او ایران د بلجیم یو مرستندویه کارکونکی له خپل ډیپلوماټ سره تبادله کړه. تهران او بروکسل د عمان په منځګړیتوب د دې تبادلې په اړه موافقې ته ورسېدل. د بلجیم مرستندویه کارکونکی اولوا فایت کاسټل د تیر کال په فبروري میاشت کې ایران ته د سفر پر مهال نیول شوی و. د رویټرز د راپور پر بنسټ ایران دغه بلجیمی وګړی د جنوري په میاشت کې د جاسوسۍ په تور په څلوېښت کاله بند محکوم کړی و. اسد الله اسدی یو ایراني ډیپلوماټ په بلجیم کې بیا په 2020 کال کې په فرانسه کې د یوې چاودنې د پلان په تور په شل کاله بند محکوم شوی و. خبرونه مو واوریدل. وړاندې په مجله کې درته د دې خبرونو تفصیل او دا مطالب لرو. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې وویل، د بخښنې نړیوال سازمان غوښتنه کړې ده چې د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې دي د طالبانو کړنې د بشر ضد جنایت په توګه وڅېړل شي. دا چې د طالبانو کړنې د ښځو او نجونو پر وړاندې بشري جنایت دی او که نه، وړاندې په راپور او مرکه کې به یې درته ولرو. د اروپایي ټولنې د احصایي اداره وایي په روان کال کې د دوی هیوادونو ته ډېر افغانان ورغلي دي. وړاندې به د هغو کسانو د زړه خوال هم درسره شریکه کړو چې د قاچاقي لارو د هیوادونو ته ورغلي. په ګاونډي پاکستان کې بیا هغه کسان په پوځي محاکمو کې محکمه کېږي چې د عمران خان په پلوۍ لاریونونه کړي وو او پر عامه او پوځي تاسیساتو یې بریدونه کړي دي. د سپورت له ډګره به مو هم خبر کړو. ملتیا مواړه
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
بیا هم ستړي مشي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي له افغان ښځو او نجونو سره د طالبانو سخت چلند او د دوی ځپل باید د جنسیتي ځورونې او بشر ضد جنایت په توګه وڅېړل شي. زموږ همکاره لیما سپېڅلي را سره په سټډیو کې وصل شوې ده. لیما جان، ستړي مشي. تاسو راته وایي د بخښنې نړیوال سازمان او د حقوق پوهانو د نړیوال کمیسیون له لورې چې کوم راپور خپور شوی دی، د طالبانو کومې کړنې پکې غوښتل شوې دي چې باید د بشریت ضد جنایت په توګه وڅېړل شي؟
پنده جان سلامونه تا تالیدون کو وریدون کو ته دی بکنه نړیوال سازمان او دی حقوق پوهانو دی نړیوال کمیسون په دې تازه مخبر شوی راپور کې ټینګار شوی چې افغان نجونو او ښځو سره د طالبانو دی حکومت چلند باید دی نړیوالو قوانینو پر بنسټ د بشر ضد جنایتونو او جنسیتی ځورونو په توګه وپلټل شي. دا راپور چې نن خپور شوی دی، ښځو په وړاندې د طالبانو جګړه افغانستان کې د بشریت ضد جنایت او جنسیتي ځورونه نوم ورکول شوی دی. په راپور کې راغلی چې د ښځو او نجونو له حقونو د سرغړونې ترڅنګ د دوی زندانی کول، ځورول، ترې تم کول او ورسره ناسم چلند کول د نړیوال جنایي محکمې د قوانینو پر بنسټ د بشریت په وړاندې د جنسیتي ځورونو جرمونو څخه بلل کیږي. په دې راپور کې غوښتنه شوې چې د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوالان باید د افغانستان د وضعیت په اړه په خپلو روانو څېړنو کې د جنسیتي ځورونې د شریعت ضد جرمونه زیات کړي. په راپور کې د بخښنې د نړیوال سازمان د مشر اګنس کالا مارک له قوله راتلی
الی مجانی مګستا سیخه غو رتا سیدا ما ورکی
نو موږ ویلې دي چې افغان ښځې د بشریت ضد جنایت د جنسیتي ځورونې قربانیان دي او په دې اړه جدي نړیوال غبرګون ته اړتیا ده. همداسې د جنسیت پر بنسټ د ظلم او جبر سیستم باید هم له منځه یوړل شي. په راپور کې ادا شوې چې د طالبانو حکومت هغه ښځې او نجونې نیولې، شکنجه کړې او ترې تم کړې دي چې د دوی تګلارو په وړاندې یې په سوله ییز لاریونونو کې برخه اخیستې. په راپور کې راغلی چې د حقوق پوهانو د نړیوال کمیسیون د عمومي منشي سنتیاګو له قوله راغلی دي چې د ښځو په وړاندې د طالبانو کړنو د جنسیتي ځورونې د جرمونو په پنځه معیارونه پوره کړي دي. راپور کې له دولتونو غوښتنه شوې چې د خپلو نړیوالو قضایي واکونو نه په استفادې سره د ښځو د حقونو په نقص کې ښکېل طالبان محاکمه او مجازات شي. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو شمېر افغان فعالان وایي چې په تشو اعلامیو او غندنو هیڅ نه کېږي، باید په عمل کې د طالبانو په وړاندې له بېلابېلو فشارونو څخه کار واخیستل شي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد څخه د دې پوښتنې په اړه وغوښتل چې ځواب راکړي، خو دوی ځواب رانه کړ. مګر افغانستان کې د ښځو په وړاندې د توپیري چلند هر ډول راپورونه یې تل رد کړي دي.
ډېره زیاته مننه کورودان لیما سپېڅلي وه چې د بخښنې د نړیوال سازمان د هغې راپور په اړه جزئیات راکړه چې ویلي د طالبانو کړنې باید د بشر ضد د جنایتونو په توګه وڅېړل شي. په همدې موضوع تمکیږو. د پخوانۍ ولسي جرګې غړی شینکی کډوخیل هم راسره په مجله کې وصل شوې ده. اغلی کډوخیل، تاسې هم ستړي مشئ، په خیر راغلی، مننه چې وخت مو راکړه. که تاسو راته په پیل کې ووایي، عادي بشري سرغړونې او د بشر ضد جنایت له یو بل سره څه توپیر لري؟ او د طالبانو دغه بندیزونه چې پر افغان ښځو ونجونی وځ کړی دي، دا په کومه کټګوري کې راځي؟ آیا دا واقعا د بشر ضد جنایت ګڼل کېدای شي؟
سلامونه فریده جان، تاسو ته د پروګرام محترم اوریدونکو ته باید وایم چې عادي بشري جنایت هغه ده چې په یوه مملکت کې سیستم خلاف د بشر نه وي، چې ښځه هم بشر ده او حقونه باید خوندي پاتې شي. قانون باید موجود وي او سیاسي هوډ موجود وي، او که چیرې یو څوک په شخصي توګه د چا او حق تر پښو لاندې کې مطابق د قانون باید هغه کس گرفتار او مجازات شي. دا یو بشري جرم دی، یو څوک د چا حق نقضوي. اما راځو په اوسني حالت چې دا یو اوسنی کوم حالت دی، اوسنی حالت خو د خپل سیستم خلاف د ښځو ده. کله چې یو سیستم خلاف دی، د یو جنس وي چې هغه ښځې دي، قانون ورته جوړ کړی چې څنګه هغه حذف کړي، هغه څنګه محدود کړي، هغه څنګه وځپل شي، هغه څنګه محروم له ټولو خپلو حقونه واوسیږي او بالاخر له ټولنې نه په اصلاح حذف شي، دا خپله باید یو بشري جنایت تلقی شي. ځکه چې دلته دغه باور موجود ده، په دې باندې کار روان ده، په دې باندې لارې چارې لټول کېږي چې څنګه باید یو افغان مېرمن او افغان جلکې وځپل شي او تهدید شي او بل اخر حذف شي. دې ته که موږ بشري جنایت نه وای، دا خو یو عادي بشري جرم نشي تلقی کېدلی.
اغلی کډو خیل، تاسو کې د بخنې د نړیوال سازمان د دغه خبرې سره موافق یاست چې دا باید د یو جنایي بشري جنایت په توګه باندې وڅېړل شي او منل شي؟ کچېرې دغه ومنل شي، آیا طالبان به بیا دې ته راضي شي لکه څنګه چې په دې راپور کې مغوښتنه شوې ده؟ آیا چې کم دولتونه چې واک لري او صلاحیت لري هغه باید طالبان مجازات کړي، دې ته به امکانات برابر وي چې بیا دغه سازمانونه یا دولتونه وکولای شي طالبان او دغه جنایتونو سزا ورکړي یا دوی محاکمه کړي؟
ګورې دې کې دا یو عادي خبره نه ده. په دې باندې باید طالبان هم ډېر ښه پوه شي او هغه څوک چې همدا رقم ذهنیت دی طالبان ته ورکړی هغه هم باید دې مسؤلیت واخلي، ځکه چې دلته د یو ستر بشري جنایت روان دی. متاسفانه طالبان کله هغه په نوم د شریعت توجیه کوي او کله په داخلي موضوعات باندې توجیه کوي او کله وایي چې زموږ په رس پر واچ کې هم داسې ده. نو که ستا رس پر واچ ول دا رس پر واچ تاسو را پیدا شو، خو په افغانستان کې رس پر واچ نه، آیا په شریعت کې فقط یو افغانستان شریعت پلی کوي؟ په عربستان کې، په اندونیزیا کې، په اماراتو کې، په هیڅ بل خپل پاکستان کې چې یو خزینه صدر اعظم چې ټول اجرایوي صلاحیتونه درلودل هغه یو اسلامي مملکت نه دی. زه فکر کوم چې دې کې یو ټول یو دوه مسلې دي. یو دا چې یو دښمنان یو ستراتیژیک اهداف ته چې داسې زمینه برابره کړه، دوم دغه چې همداسې باور لري چې باید ښځه له سیستم نه حذف شي، ځکه چې کله دا په صفت یو جرم یا جنایت تلقی نه شي، دا فکر کوم دوام کوي. خصوصا هغه څوک چې همیشه افغانستان ته ګروپونه روسیا او د افغانستان په خلاف استعمالي او د هغوی اولین هدف یا تارګت
خزه جوړې کې چې اقل نه پیسې
جرم تلقی
چې داسې سره نور ختم شي. خو کچېره دا د جرم په توګه ومنل شي، اوس طالبان پر افغانستان واکمن دي، آیا دغه دولتونه او سازمانونه چې دا غوښتنه کوي دوی به وکولای شي چې طالبان محکمې ته کش کړي؟
خب دغه دل پر یو کار اول خدا په کتاب یو جنایت په ساته باندې قبول شي او په قوانینو کې ځای شي او آی سی سی د اختیار ولري چې دې موضوع قانوني پایګري وکړي، نو بیا دا هغه ملکونه ته چې مثلا دوی سفر لري یا راکراوک لري یا هلته اوسیږي، نو هغه کولای شي چې بیا هغوی سره په دې مسله باندې خبر کړي. او زه فکر کوم چې که چېرې واقعا په دا په قوانینو به ملي قوانینو کې به ځای په ځای شو، نو بیا کولای شي چې هغوی برلاسه اوسیږي او هغه ملکونه غوښتنه د همکاري وکړي. زه فکر کوم چې دا موضوع به دومره غټه شي چې بیا به هغه ملکونه چې نو کولی مجبور چې په دې برخه کې همکاري وکړي تر څو پورې دا دې موضوع مخنیوي شي، ځکه چې هیڅ په دې تنه نه شي ویلای.
بالکل اخلي کړو خل درسته پښتنې په توګه قدم را ته ځواب کړي. اوس مهال چې طالبان هڅه کوي چې نړیوالو سره اړیکې ټینګ کړي او د رسمیت په لټه کې دي، دغه ډول راپورونه چې د سازمانونو لخوا ورکول کیږي د دوی دغه پروسه څومره سلو کولای شي؟
کومه کار ځکه چې هیڅ وخت به د دې جرأت نه کوي چې به دوی په رسمیت وپېژني که هغوی خپل سیاسي او اقتصادي ګټې ولري او کوم سیاسي رقابتونه هر مسله چې وي. اما د کوم ملکونو هغه سازمانونه چې د بشر حقونو لپاره کار کوي، پارلمانونه، ځینې سیاستوال، د ښځو ګروپونه، رسنۍ، ټول دا موضوع دومره قوي هایلایټ کوي چې به دوی د دې جرأت نشي کولای چې مثلا دوی طالبان په رسمیت وپېژني. زه فکر کوم طالبان یعنې هر مشکل چې جوړي به خپله جوړوي بدون دلیل جوړوي، خپل هغه شخصي فکر باندې نشي کولای چې پوره نیمایي افغانستان فلج کړي او له ټولو انساني او بشري حقونو محرومه کړي چې د دې تاوان نه تنه چې موږ مېرمنو ته او نجونو ته کورنۍ ته رسېږي، چې د افغانستان سره ستر خیانت دی او دا د افغانستان نشي کولای چې په منطقه او په جهان کې سیال کړي.
ډیر زیات مننه کور ودان د پوخانی ولسی جرګې غړي شینکی کړو خیل واچي د بخنې د نړیوال سازمان د هغه غوښتنې په اړه چې ویلو د طالبانو کړنې باید د افغانونجونو په اړه چې دوک کم بندیزونه وځ کړی دا د بشري جنایت په توګه باندې وڅړل شي خپل تحلیل انبوکس سره شریک کړو. افغانستان کې پاتې کې ګدارو په ټولنې د احصایي اداره وایي چې دروان کال په فبروري میاشت کې افغانان د دې ټولنې د پناه غوښتونکو لاونده ډلې څخه و. مات څاروان ته ورزو څاروان صاحب ستړی مشي کته سره ته وای د غو کسانو سره مچ خبرې کړي دي چې اروپایي هیوادونو ته تللی دي یا دا چې د اروپا د سایه ټولنې په دې اړه نور څه ویلي جزئیات مخ سره شریک کړي.
زبدی وی افغان مرمن قصه دا موضوع پیل کما یو افغان مرمن چې په غیر قانوني لارو یو اروپایي هیوا ته رسیدلی وای چې په لار کې نږدې و چې درې میاشتنۍ ماشومې ومري هغه چې نه غوښتل نو مې واخیستل شي او څه د پاسه یو کال مخکې په یو اروپایي هیواد کې خپل خاوند او درې ماشومان سره کډواله شوې د خپل سفر یو ترخه خاطره د ازادي رادیو سره شریک کړې ده. دی ویل لري چې فلار کې لور په غیش کې واخیسته پټه خلوه داخلي غږ نه و فشار ورته ورکړ او بیا یې غږ ونه کړ هله چې غواله ځکه چې ورختا شلی و په دې وخت کې خلوه ور خلاص کړه او تنفس ورکړ دغه وخت ماشوم ژړه پیل کړ. یو بل افغان مور وای چې څلرویش کلن زوی امیر حسنی نشته دو میاشت وړاندې په غیر قانوني لارو له ایران د ترکیه په لوري روان شوی او د ترکیه پولی ته چیرمه ورک شوی دی چې لا هم ورک دی. زیات شمېر افغان کورنۍ او ځوانان چې په غیر قانوني لارو اروپایي هیوادونو ته د تګ اراده لري تر ډیره د ایران او ترکیه له قاچاقي لارو تیریشي. دا لارې ډېرې خطرناکې هم دي، غرنۍ لارې دي، ډېر ورې په سرحدونو کې پرې ډزې کیږي. دغه سفرونه تر ډیره د افغان کډوال د ژوند په بیه حتی تمامېږي. دا په داسې حال کې ده چې د اروپایي ټولنې د احصایې اداره وایي د سوریه وروسته ډیرو افغانانو دروان کال په فبروري میاشت کې د دې اتحادیې څخه د پناه غوښتنه کړې ده. شاوخوا 9000 نفر افغانانو په دې اتحادیې کې د پناه غوښتنه کړې ده. د ادارې د پنځشنبه په ورځ په یو راپور کې ویل چې په دې موده کې ټولټال له 6000 څخه زیاتو پناه غوښتونکو له اروپایي ټولنې د پناه غوښتنه کړې ده، چې البته مخکې اشاره وکړه د دې شپږ اویازره کسانو په منځ کې 9000 دقیق شمېر په ویم 9300 افغانان دي. دا اداره همدارنګه زیاتوي چې د روان کال په فبروري میاشت کې د 2015 ماشومو پناه غوښتونکو په منځ کې هم 1015 افغان ماشومان دي. د اروپایي ټولنې د احصایې ادارې د راپور له مخې جرمني، اسپانیا، فرانسا او ایټالیا په ترتیب سره د هغو هیوادونو په ډله کې دي چې تر ټولو زیات پناه غوښتونکي پکې
د ډیر زیات مننه کور ودان اسمت څاروان و چې د اروپایي ټولنې د احصایې د ادارې هغه جزئیات شریک کړ چې ویلي و دغه ټولنې ته سکهل ډیر افغانان ورغلي دي. افغانستان کې به هم پاتې کیږو. د کونړ چپې درې ولسوالۍ اړوند یو مختلط خوانځي سوځول شوی دی. دا چې دا خوانځي ولې سوځول شوی دی او څنګه سوځول شوی دی تفصیل به په دې راپور کې وګورو.
د کونړ چپیدری ولسوالۍ اړوند چمبړک سیمه مختلط خونځي خیمه ترپالونه او چوپالونه تیرش په نامعلوم کسانو سوځول دي. قومي مشر حاجی نصر الله خان صافی ازادي رادیو ته ویل پیخه د کلیوالو د خپل منځي اختلافاتو په نتیجه کې رامنځته شوی او کوم سیاسي اړخ نه لري.
کونړ چپیدری ولسوالۍ سره چمبړک کلی کې پیغام مکتب چا سوی ده خو ابتدا ابتدای د مختلط جنکو لکانو مخې به د جمعه ته یو زیو سوري ته بل سوري ته د ماشومان سبق یو چې چوپالونه او څه خیمه مې مې دایو ته برابر کلی او معرف نه منتزدا شو هدا چې دا ته ځای جوړ کړي کنه نو ما خیمه او څه چوپالونه مولنو بیگا چا سوی دي خدا کوم سیاسي بو جنبن لري.
د سیمې بل قومي مشر ملک عزیز الله وای یاد خونځه پوخا په یو تنگ شخصي کور کې وو. زدکون کې ستونز سره مخ او غنوې له همدې عمل درسونه پریخي وو. سمو د وړاندې خونځي ته خلکو زمکه ورکړه او پکې په خپل لګښت له خیمو ترپالونو او چوپالونو سرپنا جوړ کړه خو تیر شپه دا ټول شیان سوځول شوې دي.
خو دا مکتب زموږ د ولس مکتب وو. تاخير وخت یې ترمالین سره کول کیو اذر څنګه به موږ راوي بار دا ته تفصیل او کوم ناکم زم ته ورته تم د ولس نه شو پالن او دینه جوړولو
خلک له حکومت واړی چې باید زر تر زره د مجرمینو پیدا کولو او نیولو لپاره مټه را بډوهي. د چپی درې ولسوال مولوی سید ولی ساجد هم ازادي رادیو ته د خونځي سوځیدنه منله او وی ویل چې دا کار د کلیوال د خپل منځي اختلافات پایله ده. او دوی کوخخ کوي چې د خونځي سوزون کی پیدا کړی. په کونړ او د هیواد په نورو برخو کې دغه ډول زیاتې شخصي ستونزې وجود لري چې له امله ښوونځیو، روغتي مرکزونو، سرکونو، پلونو او یا هم نورو ټولګټو پروژو او ملي شتمنیو ته زیان رسیږي.
دا کونړ نه مو هغه راپور ولید چې هلته یو ښوونځی چې هلکانو نجونو پکې په ګډه درس ویلي سوځول شوی و.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په پاکستان کې هغه کسان چې په روسي او تاریخي جنو اعتراضونو کې په لاس لرلو تورن دي پوسټ سپارل شوی او په پام کې ده چې په پوځي محاکمو کې محاکمه شي. بل خو په داسې حال کې چې د تحریک انصاف ګوند له احتمالي بندي سره مخامخ دی، د پاکستان حکومت پر عمران خان او د هغه پر میرمن او نږدې همکارانو د سفر بندیز هم لګولې دي. دا راپور درته لرو. خلدي وړاندې ورزو د سپورت دګر ته چې بختيار ساحل د سپورت خبرونه را لګلې دي چې په ګډه یو
سلامونه مې ومنه. د نن ورځې څو مهم ورزشي خبرونه درته وړاندې کوم. ټاکل شوی چې نن د هندستان غوړل لیگ آی پی ایل سیالیو په دویم کوالیفایر کې ګجرات ټایټنز لوبډله د ممبئی انډینز لوبډله پر وړاندې سیالي وکړي. د سیالي په کابل پر وخت ماخام شپږنیمې بجې د هند په تر ټولو ستر لوبغالي د نریندر مودي سټیډیم کې چې په احمد آباد کې موقعیت لري پیل شي. د نننې سیالۍ ګټونکو لوبډله به پایلو به تلار پیدا کوي او په پایلو به کې به د می میاشتې پاتویشتمه نیټه له چنای سوپر کینګ لوبډله سره سیالي کوي. نن د ګجرات په لوبډله کې دوه افغان لوبغاړي راشد خان او نور احمد هم په احتمالي سکواډ کې موجود دي او ښایي د دې لوبډله لپاره لوبو کې باید وویل شي چې راشد خان د مخکښو توپاچوونکو په ډله کې اوس مهال دویم مقام کې ځای لري. اخوا د افغانستان د فوټبال فدراسیون خبر ورکړی دی چې د فوټسال ملي لوبډلې په یوه دوستانه سیالۍ کې د لبنان هیواد ته درې د دو پر وړاندې ماتې ورکړې ده. دغه سیالي تیره ورځ د لبنان په مرکز بیروت کې ترسره شوې ده. ټاکل شوې چې افغان لوبډله به د لبنان له ملي لوبډلې سره د فوټسال دوه نورې دوستانه سیالۍ هم ترسره کړي.
بختیار ساحل و چې د سپورت له ډګرې هم خبر کړو. ګوندی پاکستان ته مرزو خوله زنډ ورسته.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په پاکستان کې هغه کسان چې بارستي او تاریخ جن اعتراضونه کوي په لاس لرلو تورن دي پوسټ سپارل شوی دی او په پام کې ده چې په پوځي محاکمو کې محاکمه شي. احمد تکل ته ورزو. تکل صاحب ستړي مشي کته سره ته دغه موضوع نور جزئیات وایي.
مننه. سلامونه. په پاکستان کې د تحریک انصاف ګوند د مشر او د پخواني صدر اعظم عمران خان لنیول کېدو وروسته د تاریخ جنو اعتراضونو په ترڅ کې نیول شوی تورن کسان په پوځي محکمو کې محاکمه کیږي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله نن وویل چې درې دیرش کسان پوځ ته د محاکمې لپاره استول شوي دي. دا کسان د مې په نهمه د عمران خان د نیول کېدو په غبرګون کې د اعتراضونو پر مهال پر پوځي تاسیساتو په بریدونو تورن وو او نیول شوي وو. د دې اعتراضونو پر مهال د عمران خان له اوه زرو زیات پلویان ونیول شول. ښاغلی ثناءالله وویل چې تورن کسان حساسو دفاعي تاسیساتو ته ننوتي وو، خو د هغه په وینا دا پوښتنه لا هم پر ځای پاتې ده او نه ده ځواب شوې چې دوی څنګه پوځي تاسیساتو ته په ننوتلو بریالي شول. په پوځي محکمو کې د عمران خان د پلویانو د محاکمې پریکړه د بشري حقونو د نړیوالو او کورنیو ډلو له انتقادونو سره هم مخامخ شوې ده. لبلخوا پاکستانی چارواکو ویلي دي چې حکومت پر عمران خان د هغه پر میرمن بشرا بیبی او سلګونه نږدې همکارانو او پلویانو د سفر بندیز لګولې. د جرمنی خبری آژانس ڈی پی د راپور له مخې د پاکستانی چارواکو لقوله چې نمونه نه دی اخیستل شوی، ویل شوی دی چې دوی وایي د فدرال تحقیقاتو ادارې یا اف آی ای چې د مهاجرت او سرحدونو اړوندې چارې سنبالوي تایید کړې ده چې د عمران خان د هغه د میرمنې او د تحریک انصاف ګوند له 1500 د زیاتو مشرانو نومونه د الوتنو په ممنوع فهرست کې شامل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په پارلمان کې د تحریک انصاف ګوند نږدې 100 وکیلانو د پخواني صدراعظم له ملاتړ څخه لاس اخیستی. په عین حال کې د حکومت څو وزیرانو ویلي د هغې طرحې په اړه غور روان دی چې پر تحریک انصاف ګوند بندیز ولګول شي. فریده جانې
ډیره زیاته مننه. کورادان احمد تکل و چې د پاکستان له روستۍ او تحولاتو یې هم خبر کړو. ستاسې پیغامونه هم لرو، خو ورزو یو لنډه د ماخلو.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي. یو ښه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع کوم د حقونه خدای ورکړی دی، اجتماع ورکړی. تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته وي، کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولی شي دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو پښوندې بڼه له اساسي رادیو.
همدارنګه باید یو یادونه کوم چې ازادي رادیو د تال او ټال چې د موسیقي ځانګړی پروګرام د نوې پیل کړی دی. تاسو کولی شئ چې خپل پیغامونه ورته واستوئ. موږ ستاسو د خوښې سندرې پکې خبرو. په پای کې مرزو ستاسو پیغامونه ورو
ستاسو له پیغامونو.
سلام علیکم، زه د مرجع ولسوالۍ خبری کوم. نغه د مرسو توزیع چې شروع ده، دا لکه دی چې وای چې موږ خوار او غریب ته ورکو، خوار او غریب ته دانه شاید یو ځای مای به یو څوک بلیکل سوی نور ټوله د مشران د وطن مشران د بولاک مشران چې دغه تاغه مسولین راسی وای خوار او غریب را وشه، ساغه خپل قربان او دوستان را ټول کی باندې هغه په ولي کې هغه ته زنګونه وای، هغه مخته ور تراول نور خوار او غریب خبر لانه یدي. کارټونه اخیستي نومانی لیکلي، کارټونه ټول ته رسیدلي، خوار او غریب نه په خبر دی نه رسیدلي دي. هغه چول سوالي توارس عمل ته څوک نور پرېږدي هغه سره نس پیدا کولای. دلته چې خبري هغه ټول توزیع سوی کارټونه ټول دغه قومي مشرانو یا د بولاک مشرانو د خپل قربان پر ټول خپل قربانو ته ورکی ټول دغه ته رسیدي، خوار غریب ته نه رسیدي. سلام علیکم.
سلامونه وړاندې کوم د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته، وريدونکو ته د دې کې چې موږ پیغام نشر سي. ما د علمند ندالي د درس څخه زنګ درته ولې نوم جن محمد دی. ورور د امرستي چې راځي د امرستي په صحیح ډول نه توزیع کیږي، پیواز یو کسان ته ورکول کیږي چې واسطه ولري او یا د موسسات سره پرتباط کی. غریبان خلک په ټول کلی کې پاتې جوړوره اله د اجداد موږ اختر مسولینو پوري ورس.
السلام علیکم، زه محمد زمان خبرونه نیمرهار ولایت نه او د سیستم لپاره.